د امریکا غاکټ صالح خبرونه ته په خیر راغلی. نن یک شنبه ده د فبروري 13. په دې خبرونه کې د افغانستان په حق له دوه د ناس تازه جزئیات او د ملمنو سره به بحث ولرو. په دویمه برخه کې هم د افغانستان د کرکټ ټیم د لوب په لوب باندې به لنډه کتنه ولرو. زه ګالیا رانا نورستانی ما هیله لرم چې د دې پروګرام تر پایه را سره مل پاتې شي. په سر کې هم څو لنډ خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتارش په کوربتوب د دوه دوه ورځنی غونډې لمړنی ورځ د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په سلام مشورو د تړونو دروازو تر شا پیل شوه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې د شاوخوا اتیشت هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی. که څه هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل شو. د دولس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې په یوه ګډه اعلامیه کې طالبان په ټوله نړۍ کې د سخت ډارونکي بشري وضعیت مسؤول ګڼلي او ویلي دي چې د عامه ژوند څخه د ښځو ګوښه کول چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي د دغه هیواد راتلونکی د خطر سره مخ کړی دی. په دې ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکوونکو لخوا د خصو او جنو د نیول او رسید سپیته هم اشاره شوه او په عاجل ډول یې د نیول شوی او خصو او جنو د خوشی کېدو پوښتنه کړې ده. او د پاکستان په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعاو څخه یوونی ورسته یو جګپوري مقام د شنبه په ورځ ویل چې په ټاکنو کې درغلي کړې ده. په راولپنډۍ کې چې د دې هیواد د پاوز مرکزي دفتر پکې موقعیت لري، د ښار کمیشنر لیاقت علي چټا ویل چې هغه ځان پولیسو ته سپاري. لیاقت علي چټا ویل چې مخکې لدی چې د دندې ګوښه شي، په خپلې په راولپنډۍ کې د رایو د درغلیو څارنه کوله. د ټاکنو کمیسیون د چټا تورونه رد کړل، خو په یو بیان کې ویل چې تحقیقات به وکړي. د درغلۍ پراخې ادعاوې وروسته له هغې وشوې چې چارواکو د ټاکنو په ورځ د هیواد د ګرځند ټلیفون شبکه بند کړه او د رایو شمیرلو له 40 ساعتونو څخه ډیر وخت ونیو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په حق له ملګرو ملتونو لخوا په رابلل شوې غونډه کې ګډون نه کوي. بلخوا د دې غونډې له جوړېدو مخکې ملګرو ملتونو په تازه څېړنه کې خبرداري ورکړې که طالبان په رسمیت وپیژندل شي، د افغان میرمنو د حقونو کړکیچ به لا ډیر کړي. په ورته وخت کې په امریکا کې میشت یو شمیر افغان شنونکي وایي چې د بهرانیانو لخوا جوړیدن کې غونډې د افغانستان ستونزې هوارولای نشي، باید افغانان په خپل د افغانستان د کړکیچ لپاره سیاسي حل لار پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو تازه څرنه خی چې په افغانستان کې وشپېته په سولې کې میرمنو اندېښنه څرګند کړي چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي، د دوی د حقونو بحران بلا ډیر شي. د ملګرو ملتونو د څرنه داسې محل خبره شوې چې ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب دویمه مشورتي غونډه جوړ شي. د ملګرو ملتونو لخوا د څرنه د روان ملي کال د جنوري له 28 د فبروري تر 8 پورې د افغانستان په څلور د شولایتونو کې له 715 سره د مرکو پر بنسټ برابر شوې ده.
په افغانستان کې زموږ د اندېښنو او کار اصلي هدف د میرمنو او نجونو د بشري حقوقو ساتنه او د هغوی د وقار بیا پر ځای کول دي. د دوه غونډه د سیمې او د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ غونډه ده. د طالبانو استازو سره به هم یو غونډه وشي، خو د مدني ټولنې له غړو د میرمنو ډلې به هم پکې ګډون وکړي، ځکه دا ډېره مهمه ده چې د افغان میرمنو غږ ډېر لوړ او په واضح ډول واورېدل شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم په ویلامه کې غوښتي چې د طالبانو په واکمنۍ کې باید د بشري حقوقو سرغړاونکو معافیت پای ته ورسیږي. یو شمېر معترضې مېرمنې وایي طالبان نه بدلی کې باید د حکومت له بدیل څخه ملاتړ وشي.
تا زمانی که جامعه جهانی صادقانه در کنار زنان و دختران افغانستان و مردم افغانستان نیسته و دست بر نداره از باجدهی به طالبان زیر عنوان تعامل و نگهداری این گروه در قدرت، قطعا اوضاع بشری مخصوصا وضعیت زنان و دختران افغانستان در کشور قابل تغییر نخواهد بود. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی فضا را مساعد بسازه و تمرکز بکنه روی بدیل حاکمیت خودخوانده طالبان در افغانستان.
یاشمن نور مرمن وای چی د دوهی په غونډه کې باید د افغانستان پر کړکېچ خبري وشي.
د میرمنو د بشري حقوقو د تامین لپاره، د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره په مجموع کې د افغانستان د دغه حالت نو دغه مازل نه د وټو په خاطر باندې هلته بسونه تر سره شي او دا بسونه خپل مسؤلیت لري.
په امریکا کې مشت د اوفا شبکې غړي وای د دوهی په څیر غونډې چې بهرنیان لخوا تر سره کیږي د افغانستان د ستونزو حل موندل نشي او وای افغانان باید په خپل د سیاسي کړکېچ لپاره سره خبري وکړي.
من خپل د خلکو پر روحي باندې خ خبر یو هم دا ډول د ستونزو په جوړتیا او پیچلتیا باندې هم خپیو. د افغانانو غوښتنه مطلق افغاني غوښتنه ده. افغانان په بهرنیو تګلارو باندې، پلیټ فارمونو باندې، ناستو باندې بے باور دي، ځکه د پخوا څخه نتیجې نه دا ورکړي ملموسه، د پام ور نتیجې نه دا ترلاسه کړي.
د افغانستان د مشان جرګي په خاني غړي انارکلی هنریان په انلاین بڼه دی غونټه ویل چې د خلکو یواله کول شي هواد وژغوري.
موږ په داسې شنه مسایل مصروف وو چې افغانستان زموږ له لاسه لاړ او اول زموږ هغه بې اتفاقي او بې اتحاد مسله وه، بل دا چې هغه قرارداد د دې حالت نه د استفاده کېدو په هغه باندې هغه قرارداد چې په دوحه کې امضا شو هر څه د افغانستان خلاص شول. افغانستان ځینې تعهدات وشول چې افغانستان تسلیم شي.
د جورج ټاون انسټیټیوټ وایي چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په تړاو جوړیدونکي غونډې په برخه کې د شفافیت او ایوکرنر نشتون د ګډوډۍ سبب شوی او دا اندېښنې راولاړه کړې چې ممکن نړیوال ټولنه طالبان سره د اړیکو عادي کولو ته نږدې شي او د ښځو او نجونو حقونو ته شا واړوي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د دوه د ناست په حق له د خبرونه د دوه قدمونو ملمنو نظر اخلم چې مهرباني کړي زمون بلنه منلي د په هنتون استاد زمان استانګ زای صاحب او د سیاسي چارو شونن کای قمر الدین جبر خیل صاحب تاسو دوه قدمونو ملمنو ته په پروګرام کې خراغ لاس پم دي د مننه کوم استاد دوه وخت نه چې مونږ تم راکړو. جبر خیل صاحب خبره پښتنه بل تاسو نه پیل کړم چې غونډه د طالبانو د ګډون پرته پیل شوی، د دې غونډې په حق له تاسو نظر صدای دا څومره د افغانستان لپاره حیاتی ګڼل کیږي؟
رنا جان تاسو لیدونکو ته ملمنو ته سلام. اصلا دا نمایش غونډه د تیرو څلوېختو کلو را پدې خوا کیږي چې په یو تعداد غونډو کې زه خپل هم ما شرکت هم کړای دا او د غونډې په اجنډا او جوړولو کې مې هم شرکت کړای دا. په تیرو شلو کلو کې د امریکا حضور، د ملل متحد موجودیت په افغانستان کې تقریبا ګوخه کړای وو. هغه رول چې ملل متحد د افغانستان د حضور نمخ کې په افغانستان کې درلوده، هغه سیاسي رول د نور نه لرلوده. نو اوس دغلته څو مسلې دي چې دا صرف د افغانستان مثلا دلته بل ملي مسایل هم پکې دخیل دي. یو خو د اسرایلو په ارتباط باندې د ملل متحد مکمله ناکامي د دې باعث شو چې ملل متحد بیرته افغانستان ته مخه کی، ځکه انده په یوکرين کې ورته څوک کار صلاحيت ورکوي چې هلته مداخله وکړي، هلته یو قوي حکومت وجود ده، سیاسي اداري وجود دي او بل په اسرائیلو ادعا وکړه چې د ملل متحد په ادارو کې د حماس کارکونکو یا داوی غړي موجود وو، کار کوي او فعالیت کوي. چې دا زما لپاره د حیرانتیا خبره په دې نه ده چې کله چې موږ په افغانستان کې د طالبانو په تیر حکومت کې د ملل متحد په ادارو کې د ملل متحد خارجي مامورین د القاعده غړي وو اول ته کار کوي. دومره مسله ده د طالبانو عدم مشروعیت. طالبانو په دې تیر څه د پاسه دوه کلونو کې ونه شوای کولای چې په کور کې د نن مشروعیت پیدا کړي او په کور کې د نن مشروعیت د دوی بل ملي مشروعیت هم تر خپل اند کړای دا، هغه هم ګډوډ کړای دا. نو طالبان په دغلته ته وچ زور څخه کار اخلي، هیڅ کوم داسې دلایل نه لري چې هغه قانع کونکي دلایل وسیږي ملت لپاره او د نړیوالو لپاره.
بله
بل موضوع په امریکا کې امریکا د تیرو شلو 15 دوشت کولو نه را پدې خو په ډیرو ملکونو کې په جنگونو کې اخته ده، لکه د یوکرين جنگ وګوري اوس د اوس اسرائیلو سره همکاري کوي. ملت امریکا هم ته اسرائیلو د جنگ دومره طرفدار نه ده، او د یوکرين د جنگ په ارتباط خو اکثریت ملت طرفدار نه ده، مخالف ده. اما د افغانستان په ارتباط چې کله قضیه راځي، په افغانستان کې ډیرو امریکایانو کار کړی ده، افغانستان په امریکا کې ډیر ملګری لري، او ډیر هغه خلک دي امریکا په دغه غیر مسؤلانه راوتلو باندې خفه دي. نو دلته د دې امکان هم شته ده چې د امریکا حکومت د ملل متحد لار نه دا غونډه لري د پاره هم جوړ کړي، چې انتخابات را روان دي، چې وخی چې د بایدن اداره بیا هم د یو خنیت په شکل باندې لګیا ده، په افغانستان کې غواړي یو تغییر راولي، یو حالت رامنځته کړي.
بله، ډیر مننه کوم. برته تاسو سره ګرځم جبار خیل صاحب، اجازه راکړئ چې د ستنیزي صاحب نه هم زه پوښتنه ولرمستانه. زای صاحب، تاسو ستاسو په اند دا غونډه په افغانستان کې د کوم بدلونونو لامل شي؟ دقیقا د دې غونډې نه د افغانانو تمه څه ده؟ که څه هم اوس په راپور کې هم ولید د جبار خیل صاحب په خبرو کې هم دا څرګنده شو چې افغانان په دې د ناستې دې نمایشيګري او دې تمه دې ناسو څخه نه لري، څه فکر کوي دې ټول اندېښنو سره سره آیا د افغانستان لپاره په دې غونډه کې به د ګډ پروګرام پر محور به نړیوال اجماع رامنځته شي؟
سلام دوی تاسو ته، تاسو مې مل لیدن کوته. زه فکر کوم چې د دوه غونډه درست رته د دوه لنوم سره مغافانان حساسیت لري د څو کال راځي پدې چې ول غونډه سمارونه رسیده، د غونډه نه ممکن نور نتیجې نسی خبر لته چې چیرې کانفرنس جوړ شي د افغانستان په اړه کې ځینې وایي چې د دایټس ګټنری او کبه نه جوړیږي وایي چې نړیوال د مو موضوع ته د موږ دایته توجه نه کوي، پام نه کوي. نو خبر دلته چې ډېر هیوادونه غواړي چې داسې یو کانفرنس د دوی د افزار په ارتباط باندې جوړ شي. افغانستان له دې نظره خوشبخت ده چې اقلا توجه کوي دې موضوع ته، اما داسې د توجه د خپل د کانفرنس نتیجه ورکوي که نه ورکوي، هغه واضح معلومه ده چې د طالبانو انعطاف ناپذیری باعث د دې سوی ده. طالبانو په نزد باندې یو حکومت د دوی په نظر باندې افغانستان مدرسه ده، او دوی ملایان د چپراسیان دي، لښتې لرګي و توپک اخیستي دي چې خلک غلي کښېني، په ځای کښېني، تحریمات وضع کوي، تعذیرات وضع کوي. د افغانستان د ولس لپاره خدمت موضوع چې را مطرسي په هر بهانه باندې وایي دا د موږ داخلي موضوع ده، اما وخت چې داخلي موضوع سي وایي روزي د خدای درکي. نو د دوی تعریف له حکومت نه فکر کوم ناقص ده.
بله بله، مننه کوم. چې په خیر صاحب څه فکر کوي چې د طالبانو د نه ګډون کولو اساسي علت په دې غونډه کې بچوي؟ په دې غونډه کې د طالبانو نه ګډون څه معنا لري؟ د دوی حضور په دې غونډه کې څه اهمیت لرلای شوی که دوی ګډون کړی وای؟ که څه هم تر سبا پورې هم وخت شته، ځکه سبا ته ټاکل شوی چې د هغو افغانانو سره چې د دې غونډې ګډونوالي دي په دې ورسره خبرې وشي، او همداشان د طالبانو سره. خو بیا هم د دوی نه ګډون څه اهمیت لري؟ او دغه په دې غونډه کې د ګډون کولو یا د ګډون رد کول دا په خپله څه معنا لري نړیوالو ته؟
اس طالبان خو ګوري په دې اوس وخت کې بل هیڅوک نشته، دا زما خبرې مطلق بې طرفه دي. طالبان په 100% افغانستان باندې حاکمیت لري، دا که څوک په رسمیت پیژني یا نه پیژني، هغوی ځان ته د حکومت فکر کوي چې دوی یو حکومت ده. نو یو خو دوی نه غواړي چې د پخوانی دولتونو د پارلمان د غړو سره د هغوی سره یا د مدني ټولنو د غړو سره په یو قطار کې ځان کېني، ځکه دوی داغونه ځان ډېر اوچت کړي، خپل ځان ورته دولت ښکاري. او بل څو موضوعګانې وې، درې اساسي ټکي وو چې دوی د دې باعث وو چې دوی په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. یو د طالبانو حکومت غوښتي وو چې د ملل متحد سرمنشي سره جلا مجلس ولري. دومي دا غوښتنه کړې ده چې افغانستان لپاره د ملل متحد د ځانګړي استازي ضرورت نشته، ځکه یوناما په افغانستان کې یا خپل ملل متحد په افغانستان کې فعال نمائندګي لري. او درېمه موضوع یو و چې د پخوانیو سیاسینو نه ګډون. نو هغه درې وړه شرطونه ورسره ملل متحد ندی منلي ځکه دوی نه غواړي او په دغه حالت کې دغه په دغه غونډه کې ګډون دوی د خپل ځان د پاره کسر شان غړي.
زما یو پوښتنه مې دا کوله چې جبار خیل صاحب د ځانګړي استازي د نه ټاکلو یا د ټاکلو سره ولې دوی دومره مخالفت کوي؟ که څه هم ملګري ملتونه ویلي دي چې دوی د نړۍ سره د افغانستان اړیکې د نړۍ سره یا د تعامل لپاره داسې یو کاستارتیا لیدل کېږي او باید وي، خو د طالبانو حساسیت د کوم ځینې ریښه اخلي ستاسو په نظر؟
د ځانګړي استازي اگر چې د ځنګړو استادو تعینول یا مقررول دا کومه غیر عادي خبره نه ده، په خو هم ځنګړي استادو د افغانستان لپاره په نورو ملکونو کې هم شته ده، خو چون دوی داسې فکر کوي لکه د یوکرين غونډه مثلا، دوی داسې فکر کوي چې موږ دلته یو قوي اداره وجود لرو هم د غیوه نمائندګیز موږ لپاره کفایت کوي. او بل موضوع دا ده چې ملل متحد کوشش کوي چې ځانګړی هستازه یو د عربي مملکتو څخه یا د ترکیه څخه اوسېږي، دغه په خپل همدلته یو سوال نه یواز طالبان ته را پیدا کوي بلکې ټولو ته را پیدا کوي چې ترکیه ولې دومره علاقه مندي لري چې خپل یو کس خامخا د افغانستان په مسله کې کله قراردادونو د لارې یا د میدان هوایي د قراردادونو د لارې نه ونه شو، نو اوس غواړي چې د ملل متحد د لارې نه خپل یو کس دلته را داخل کړي. نو دا هغه بازیکونکي دي یا هغه لوبغاړي دي چې د ډیرو وختونو نه ډیرو کلونو نه په دې مسله کې دخیل دي، کومه نتیجه نه دا ورکړي. زما په نظر باندې دغه ځانګړي استازي تعینول دغه په خپل دغه د یو نامه د مشرۍ یا د ملل متحد نمائندګۍ حضور په افغانستان کې دا خپل تر سیورو لاندې راولي او دا غوي رول تسلم راسي.
بل جبر خیل صاحب یو بل پوښتنه هم ستاسو نه کوم، بیا بل ور شستانه سي سپته چې څه فکر کوي چې د دې ځانګړي استازي څوکۍ ته نوماندان څوک دی؟ آیا تاسو د څه معلومات لري چې د استاد یو څه اشاره مرته وکړي چې ترکیه لیوالتیا لري په دې برخه کې؟ خو پوهیږي چې څومره کسان دې څوکۍ ته نوماندي یا څوک دوی په نظر کې لري؟
تر اوسه پورې ما چې اوریدلی دوه کس دي، یو خپل همدغه ترک نژاده ده او یو عرب ده چې د همدغه د عربو شتمنو هیوادونو د شاهي کورنۍ د غړو څخه ده چې فعلا نوم یې رانه هېر شوی ده. دا دوه کس دي چې دا هم پخوانی ډیپلومات ده. دا دوه کس انتخاب دي، ګورو چې کوم یو قبلیږي یا نه قبلیږي.
معنی نه کوم سنځای صاحب اوس راځو دې ته چې په دې غونډه کې د سیمې یا د دې غونډې ګډونوال هم دیو بیلابیل نظریات لري د افغانستان د موضوعاتو په حق له د سیمې هیوادونه د افغانستان اړوند موضوعاتو ته د کومې زاویې نه ګوري؟ د سیول کې چې د همدې غونډې ګډونوال هم د افغانستان وضعیت په مختلفو نظریاتو ګوري، دغه وضعیت کوم هیواد یا د افغانستان حداقل د نړیوالو په پرتله د افغانستان څنګه ست هیوادونه افغانستان موضوعاتو ته د کوم زاویې نه ګوري ستاسو په نظر؟
افغانستان یو جزیره نه ده، دا سیو هیواد چې د آسیا په زړه کې ده، شاوخات هیوادونه دي یو سره لایق لري، هغه یو طبيعي امر د لغن ستر کې نه پټيږي. طالبان داس نس کولای چې هم له نرخ او زیام له بازار د دنیا تعامل دغه ده چې په د هیوادو ترمن راکراور کې ارتباطات دغه شانې منتاره طالبان معیارونه له ډیر نظر نه تناسب نړیوال سطح باندې نه دي، بلکې د اسلامي ټولنې د ډیر غوښتنو مغایر هم واقع کیږي. مثلا ډیر شیان دي چې دوی هغه شی چې طالبان غتن شریعت وایي هغه د قرآنی شریعت سره تفاوت لري. فرض کړه قرآنی شریعت وایي چې والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، للطالبان لپاره والمؤمنين استا والمؤمنات نستا والمسلمين استا والمسلمات نستا. یا قران امر کوي چې شورا وکړي، په خپل منځ کې طالبان وایي چې موږ شورا نه کوو. یعنی دا هر څه شریعت ویل د ماننه لري چې هغه واقعا قرآني شریعت ده، د طالبان شریعت د قرآني شریعت ترمنځ تفاوت شته. په دغه مورد کې چې افغانستان له نورو هیوادو سره رابط لري، د افغانستان مهاجرین په پاکستان او تاجکستان او ایران د هیوادو کې دي، دوی باید دغه سره رابط لري او هغه یو حتمی او یو ضروری کار ده.
سنځای صاحب، یو شمیر خلک د طالبانو او نړۍ تعامل سره مخالفت لري، ولی فکر کوي چې یو شمیر خلک دغه تعامل خو د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره په نظر کې نیول کیږي، خو ولی یو شمیر افغانان د دې تعامل سره مخالفت لري؟
خو ځینې داسې فکر کوي چې فرض کړه دنیا په د کفر مسلمان باندې تقسیموي، چې یو په سلای خپل پردې پر رامنځته کوي، په هغه اساس باندې لکه فرض کړه دغه اصرار کول چې دا نماینده باید حتماً له ترکیه له عربي هیوادونه وي، د هغو خلکو د دغه نمایندګانو شخصي اعتقاد ورته مطرح ده. اما په عین وخت که چېرې دا نماینده د افغانستان له خوا نه وایم، بیا هم آیا هغه څوک که چېرې داسې واقع شوی وای چې طالبانو یو نماینده لیږلی وای، آیا هغه نماینده به د امیرالمؤمنین استازی و که د افغانستان د ولس نماینده به و؟ له فهمانې داسې ښکاري چې ډېر امکان لري چې هغه به بیا هم د طالبانو د خپل دستګاه یو نماینده و، د افغانستان د ولس نمایندګي نه سوای کولی په دې چې د افغانستان له ولس نه چا پوښتنه نه ده کړې په دې مورد.
بله، مننه کوم. غواړم چې یوه وروستۍ پوښتنه جبرخی صاحب ستاسو نه هم ولرم، چې په دې غونډه کې د افغانانو د ګډون په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ کوم کسان دې غونډې ته بلل شوي دي؟ د کومو کټګوریو نه؟ دا خو جوته ده چې د میرمنو په استازیتوب یو شمېر میرمنې را بلل شوي دي. ایا تاسو د ست معلومات شته چې کوم کسان یا کوم اشخاص په دې غونډه کې ګډون لري د افغان د بهر نه د افغانانو په استازیتوب؟
تر څو کوم معلومات چې زلرمه تقریبا د 15 شاوخوا افغانان خزي او نارینه ګډون لري، چې د خزو تعداد د نارینه په نسبت زیات ده، چې دا دواړه هم د مدني ټولنې او هم یو تعداد د افغانستان د پارلمان په خواني غړي خزینه غړي په دې پروګرام کې ګډون لري.
ډیډا مننه کوم. د په هانتون استاد زمانه سن زای صاحب هم داشند سیاسي چارو شمن کوي. قمر دین جبار خیل صاحب، تاسو دوه وخت اور زمانه څخه په خیر اوسه.
خیر اوسه، تشکر.
اوس هم راځو د کرکټ برخه ته. د افغانستان کرکټ ملي ټیم د سریلانکا سره خپل لومړی شل اوریزه سیالي په څلورو منډو بایللې. افغانستان د نمخ کې سریلانکا سره یوازنی 15 ورځنی یا ټیسټ سیالي او دوه 500 اوریزه سیالي هم بایللې. افغانستان د کرکټ ټیم د ماتو د علتونو په اړه د افغانستان د کرکټ لوبغاړي منیر کاکر نظر اخلم، چې د شپه د سکاک لاري په خبرونه کې را سره مل شو دی. کاکر صاحب، خبرونه ته خره خلاص، ډیر مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډیر مننه کوم. بخیر اوسې کاکر صاحب. د افغانستان کرکټ ټیم ورستی نړیوال جام کې غټو غټو ټیمونو ته ماتې ورکول نه ورسته ډیر ښه نوم ګټلی و، خو هغې نه وروسته هند او سریلانکای یعنی سریلانکا نه پرله پسې ماتې وخوړې. مشکل چیرته ده؟ ستونزه چیرته ده؟ څه فکر کوي چې د دې علت څه و؟
تمرینات کې هم چې در سره سوي هغه سنري درته در سره سوي د وې کې درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې کې هم در سره سوي، او یو ورځنۍ لوبه ته هم همداسې دي ځکه لوبغاړي په لوبو کې بوختو ډایرک یو ورځنۍ تر هغه یو دوه ورځې تمرین کړی یو ورځنۍ تر هغه دي. نو ټي 20 کې خو هم دوه ورځې ولې ځکه چې ټول لوبغاړي ته ټي 20 شل ورځې شل ورځنۍ شل اور لوبي چې کمې هم او دې ټول هم دي کې اوی ام دې کې لګو کې بوختو باید موږ د څو لوبه کړي وا چې دا نور لوبي می هېری کړو ټي 20 کې افغانستان بیسټ ټیم دی.
بله کاکر صاحب، اوس دغه پوښتنې ته راتلم چې د دې لوبو لپاره د ټیم انتخاب ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ د ټیم انتخاب څومره سم شوی و؟
تم انتخاب ځکه د سیم مخکې اصل الله خان چیف سلیکټر ونو ما مخکې بم نه هغه د لایو د خبرونې کې او ډېرې ځای کې به مې ویلي چې دلته ټیم چیف سلیکټر ته چې کومه وظیفه ورکول شوې هغه نه درسره کېږي. همدغه بس چرمین او سی یو ای داسې دوه درې نور اشخاص یې همدغه ټیم جوړې ځکه چې ټول لوبغاړي اوس ماشاءالله موږ بس داسې ټیم ولرو چې کله هم شل ورځې ته جلای یو ورځنۍ لوبې ته جلای او ټیسټ لوبې ته جلای نو دلته هر 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 کم چرمین کم سیو ارم هغه کس چې هغه خپل کسانه نه باسي او اقدار ته نه ګوري بس همدغه دوه ټیم جوړي. ما مخکې یو څو ورځې مخکې مې خبرې پر دې وکړې چې کله مې ورځنۍ یا د نور داسې ټیسټ لوبډله جوړېدله کرکټ بورډ کې جوړه شوې نه ده ځکه چې یو کرکټ بورډ یو میلمستون کې جوړه شوې ده یو تا کې جوړه شوې ده درې اشخاص چې شنی یو ټیم ملي لوبډله جوړي.
بله بله ډیره مننه کوم. یعنی ستاسو خبره دا ده چې دغه ټیم چې د لوبو لپاره ټاکل کیږي دا ټول سلیقوي او د اشخاصو په سلیقې باندې دا کسان انتخاب کیږي. کاکر صاحب د کرکټ مبصرین وایي چې افغانستان د کرکټ لوبغاړي اکثره آسان لوبي بایلي او لوبه تر پایه سم نه شي رسولی. فکر کوي چې اوس دا هم همدې علت دی چې دوی تمرین نه لري او یا هم وړتیا نه لري وړ کسان نه دي روزل شوي کسان نه دي.
نه ماشاءالله ټول لوبغاړي کې وړتیا شته لوبغاړي ډېر په نړیواله کې نوم لري په نړۍ کې نوم لري. یوه دا دغه ده چې ځکه کله هم موږ لوبه اوسو تر اخره پورې یو ښه فینیشر نه لرو چې لوبه راته خلاصه کړي نو افغانستان چې ماشاءالله غواړي یو ښه فینیشر ته ضرورت لري اخر کې پرون لوبه تاسو ور شپړ بالې ولس رانه هیڅ شی نه دي ځکه دوه درې وکټه به پات هم نو اخر کې بیا په اخري اور کې لا اخري لوبغاړي ونو یو ورځ منډه پات یوازې ابراهیم ولاړو سي مر سره د دې په کارو چې دا لوبډله اخیرا ورکی کپنځله سوم پاتو چې ستا سره دوه درې لوغړی شاته وکيتي بیا ته ان شاء الله د همیش اسانه چیس کوي سه زمر سره اوس په لوغړل کې د شپړ وکاله کې زمر د سپینشر نه لرو چې مشتاخره کې میچ پر شپړ وبالو باندې شپړس وکي یا پاتې یا کم دي سي بولر نه چې مرته په شپړ وبالو باندې یا یولس دولس یا دیلس منډي مخالف لوغړل ته پاتې مشته سیف کې د سي اوس یو ګډ فینیشر مرنه لرزم په نظر باندې چې مرته په کار دی او شپږ فینیشر بي داسې چې میچ تر اخره ووسی میډل آرډر کې راسي میچ تر اخره ووسی او اخر کې بس ریزلت شي چې افغانستان بغټه تمام.
بله کاکر صاحب د افغانستان د کرکټ دوه مشهور لوبغاړي راشد خان او مجیب الرحمن د ټپونو لامله د سریلانکا خلاف دوی ونه شکولای چې ولوبيږي دا غوي تشتصم رئیس اساسي. زما پښتنه دا و چې په دې لوبو کې د راشد خان او د مجیب الرحمن تشتصم رئیس اساسي
واکنم ډېر سره دغه په دې باندې چې راشد نړیوال ستار دی او موجب هم دي چې افغانستان ټول ایشیا ټول نړۍ پیژنې ځکه چې نیو ویبا باندې مشته درې څلور اوره یا دوه اوره وکړي نو مرته دوه وکټ اتمن راځي نو اوس مرته کوم بولران چې دی پاس بولران یا سپینران همدا که یو دوه وکټ راشي ډېر رنزون ورکي منډې ډېرې ورکي نو دې هغه رنزون هم درول یو دوه وکټ پرېشر باندې پر ټیم ډېر راتلی د دې هغه نو هم خپل ډال کې.
بله ته شایي سفید. بله زه ما سره نوري پښتنې هم به کاکر صاحب چې اوس د افغانستان د ایرلند سره لوبي لري اوس د دې لوب لپاره په ټیم کې باید څه تغیرات راغلي وي ستاسو وړاندیزونه مې اخیسته خو متاسفانه چې وخت نه لرم په خبرونه کې ستاسو نه ډیر مننه کوم چې موږ تم وخت راکړو کور مو ودان په خیر اوسئ.
مننه خیر اوسئ.
شکر کوم. قدر ملیدونکو په همدې ځای د اتصال د خبرونه هم پای ته رسیدي ستاسو ملتیا څخه مننه کوم. تر بیا.
بینندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا محبی بزیمی هستم و فیلم های مستند صدای آمریکا در این هفته خوش آمدید. در اصطلاح فیلمسازی و سینما، جاگوزین یا بدلکار به فردی میگویند که با شباهت ظاهری به بازیگر اصلی یک نقش در برخی از صحنه های فیلم به جای او بازی میکند. در فیلم مستندی که همون کنون پیشکش می شود، جریان کار یک بدلکار را مشاهده خواهید کرد که با دلچسپی و علاقه به این کار آغاز کرده است. اما این شغل بار مسئولیت عظیم به امراه دارد.
مامور اطفای بودن بهترین کار دنیاست. با ایمان است که هر روز که برای کار می آیم می دانم که به کسی کمک خواهم کرد، چه آن کمک کوچک باشد و چه بزرگ. کار در اطفای سخت است. خوب شدن در کاری که ما انجام می دهیم مستلزم آموزش و تمرین فراوان است، اما این سختی ها ارزشمند است. تمام آن کار سخت و تمریناتی که انجام می دهیم ارزشمند است، چون در نهایت ممکن است بتوانیم جان یک شخص را نجات دهیم و یا اینکه در حد اندک به او کمک کنیم. نام من پیتر لی است. من یک مامور اطفایه در مدیریت اطفایه انگلود هستم.
به نظر می رسد کانتینر باشه، من از کنارش تیر میشم. اونا نباید از جاده خروجی استفاده کنن. هلو، ما آماده اقدام در این مورد هستم، درست است؟ بله؟
بله. آنها رفت آمد موترها را از آن قسمت قطع می کنند، عبور مرور را متوقف می کنند. هی کراس، آماده هستی؟ می توانی قسمت را باز کنی و تریلر را بالا بیاری؟
من نمیتونم میخ بکشم.
کجاست؟
میخ بالای تایر است.
میخ گفتی بین تایر و تریلر است؟
بله.
خوب گفتی دست و میخ نمیرسه؟
نمیتونم میخ بیرون بکشم.
تشویش نکن، خرابی نمیشه. ضربه خوب بود.
بله،
فکر میکنم سرعتش تا حد زیاد کم کردیم. هر وقت ما آب را رساندن به خودت میدهم.
بله، میخوام برگردم.
بله، شاید از آن نقطه ممکن باشه.
بله،
خودت تصمیم بگی، درست است؟
بس یکی دیگه مونده.
تمرین که انجام می دهیم عبارت از انداختن یک بوجی ریگ از روی شانه. مثلا اگر همکار من کوری باشد، من باید 10 بوجی ریگ از روی شانه هم به زمین بیاندازم. رویای کودکی من این بود که می خواستم در هالیوود نقش ایوازی را ایفا کنم. اما به عنوان یک طفل نمی دانستم که معنای این کار چیست. نمی دانم که چرا می خواستم این کار را انجام دهم. اما با یک دلیل در ذهنم این طور فکر می کردم که این کار بسیار زیاد جالب است. فکر می کنم در این وظیفه که دارم به نوع امان نقش را بازی می کنم. در این کار این فرصت را پیدا می کنم که همه آن چیزهایی را که انجام بدهم که والدینتان به شما می گویند نباید انجام بدهید. مثل شکستاندن کلکین ها، شکستن دروازه ها با پا، خزیدن به داخل ساختمان های آتش گرفته. خب یک همکار نقطه را برای تمرین پیدا کنید. ایواسکت 30 پوند وزن دارد. این تقریبا معادل وزن برخی از تجهیزاتی است که ما می پوشیم. ما انگام تمرین این واسکت ها را می پوشیم تا شرایط تمرینات ما مشابه شرایط باشد که ما در حالت واقعی در صدد مهار آتش هستیم.
این واسکت 20 پوندی است و او یک بوجی 70 پوندی.
اولین دفعه که در یک دفاع قدم گذاشتم وقتی بود که 23 ساله بودم. وقتی به این نتیجه رسیدم که میخواهم مامور دفاع شوم، از لحاظ سنی به اندازه کافی کلان شده بودم. و به محض آن که آکادمی دفاع را به اتمام رسانده و برای اولین دفعه برای مهار آتش رفتم، به این وظیفه بسیار علاقه‌مند شدم.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر به مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
در اکادمی اتفایه شما آموزش های اساسی را دریافت میکنید. تمام آن چیزهایی که ضرورت دارید تا به طور بنیادی بفهمید که یک مامور اتفایه در داخل یک ساختمان آتش گرفته چه کارهایی را باید انجام بدهد. وقتی به عنوان مامور اتفایه داخل یک ساختمان مشتعل هستید، تجهیزات محافظتی میپوشید. ما تجهیزات تنفسی داریم، تجهیزات محافظت در برابر گرما داریم، تجهیزات داریم برای محافظت از دست ها و پاها. بدن ما تقریبا به طور کامل پوشیده است. معناست که شما هیچ چیز را نمیشنوید. این معناست که شما با دلیل وجود دود به سختی میتوانید چیز را ببینید. با این معناست که چون دستکش های زخیم پوشیده اید، به ندرت میتوانید چیز را احساس کنید. با این ترتیب تمام حواستان از شما گرفته شده. این یک احساس خیلی عجیب بود برای من. و بعد حرارت ناشی از آتش تقریبا مثل آن است که یک موی خوشکن را پشت گردن شما گرفته باشد. حرارت آنقدر داغ است که شما را به زمین فشار میدهد و این حسی است که من دفعه اول انتظار آن را نداشتم. تحت فشار حرارت به زمین خوردم. اما با مجرد که ما جریان آب را باز کردیم و با مجرد که درون آن ساختمان مشتعل آب ریختیم، توانستیم آن را سرد کنیم.
در اکادمی اتفایه مشکل ترین چیزی که در واقع توقعش را نداشتم بود علمی مسئله بود. چیزهای زیادی است که باید بخوانید و برای دریافت تصدیق نامه باید امتحانات میانی و پایانی را قبول شوید.
یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
ستیف انگلوود یک شهر بسیار بسیار متنوع است، از مردم گرفته تا نوع ساختمان هایی که ما داریم. وقتی یک مامور اطفایه را ببینید و از آن سوال کنید شما چی میکنید، برای کدام شهر کار میکنید و یا اینکه اداره اطفایه شما به طور عموم چی میکند، پاسخ این قبیل سوالات معمولا به نوع ساختمان ها و نوع جغرافیایی که ما داریم بستگی دارد. به طور مثال ما سرک های فرعی، شاهراها و راههای بین ایالتی داریم، بنابراین موارد زیادی از تصادفات موتر وجود دارد که ما به آن رسیدگی میکنیم.
بله، او ساختمان خاکستری در سمت راست است.
اداره اطفایه کسی خانه است؟
اداره اطفایه سلام.
کسی اینجا است؟ لطف کنید بیرون بمانید. من در جستجو هستم. اداره اطفایه کسی اینجا است؟ هیچ خبری نبود. تا حد جالب است چون آنها در حویلی پشت خانه نشسته بودند.
میفهم. دمیال اطراف دیدم.
راپور غلط بود. به نظر می رسد که کمپانی تامین کننده زنگ خطر این خانه نوع علامت خطر را از خانه دریافت کرده، به این خانه تلفن کرده اما صاحب خانه جواب نداده است. کمپانی برای این که مطمئن شود با ما تلفن کرده تا ما اطمینان حاصل کنیم که همه چیز خوب است.
هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
اداره اطفایی انگلوود نخست در اواخر قرن 19 ایجاد شد. فکر میکنم حدود سال 1888. ما فعلا 48 پرسنل یونیفرم پوش داریم که شامل خود ما و تورنها، بریدمنها و ماموران اطفایی همیشه. همچنان ما 4 کارمند ملکی داریم.
ما به طور 24 ساعت از 8 صبح الى 8 صبح کار میکنیم. روال کاری روزمره من این است که اول تجهیزات تنفسی را بررسی میکنم، سپس سایر تجهیزات را بررسی میکنم و در نهایت موتور را چک میکنم. میخواهم مطمئن شوم که اگر ضرورت باشد همان لحظه برای خاموش کردن حریق بتوانم بروم.
In this department we refer to our shifts or our
در این اداره ما به نوبت‌های کاری خود یا بلوک‌های خود من حیث گروهی از افرادی که با هم در یک نوبت کار می‌کنند اشاره می‌کنیم. هر گروهی کاری یک بلوک می‌باشد. من در بلوک دوم کار می‌کنم که بهترین بلوک در کل اداره ما می‌باشد. کار با همکارانم را دوست دارم.
Peter is a very good firefighter.
پیتر یک مامور اطفائیه بسیار خوب است. او علاقه فراوانی به کار دارد. او به این شغل افتخار میکنه و همواره علاقه‌مند فراگیری است. او علاوه بر اینکه یک مامور اطفائیه خوب است، آدم بسیار خوبی هم است.
A very good firefighter. He's a very good person.
پیتر عالی است. این که ما او را اینجا با خود داریم بسیار خوب است. او عاشق تمرین و عاشق آموزش به افراد جدید است و ما قطعاً 100% به او اعتماد داریم.
قدن کسی است که اگه سوالی داشته باشم میخوایم از او بپرسم. گاهی اوقات احساس میکنم که مزاحم او میشم، چون همیشه از او سوال میپرسم، اما میفهمم که درک میکنه. فکر میکنم او دوست داره که ما از او در مورد مسائل مختلف سوال کنیم.
وقتی ما به کمک همدیگر ضرورت داریم، آن کمک در دسترس است. وقتی ضرورت داریم که به همدیگر اعتماد کنیم، آن اعتماد از قبل موجود است. ضرورت نیست که در کار خود ریسک بگیریم، چون ما از قبل یکدیگر را به خوبی میشناسیم، زیرا در کنار هم با سختی کار کرده و این یک موضوعی ارزشمند است. این یک وسیله تمرینی است که ما از آن استفاده میکنیم. او آن دروازه را مهیا میکند و در هنگام تمرین ما از آن استفاده میکنیم. خب، برای آن که مشخص کنیم چه کسی اول میرود، ما دروازه را برای شما آماده میکنیم. ما شروع میکنیم. Hey Kraus, متوجه هستی که کجا میری؟ خوب است.
Nice.
در کودکی من موترهای اطفایه را می دیدم، اما هیچ مامور اطفایه‌ای که اصالتاً از کره جنوبی باشد نمی دیدم. در واقع تا پیش از 22 یا 23 سالگی هیچ مامور اطفایه‌ای را نمی شناختم. این که کوریایی های زیاد در میان ماموران اطفایه نیستند جای تعجب ندارد، زیرا فرهنگ مهاجران کوریایی ساکن امریکا طوری است که بر خدمات عمومی مانند پلیس، اطفایه و خدمات اضطراری و عاجل تاکید نمی کند. تاکید آن فرهنگ بر مشاغل متداول است: دکتر، حقوقدان، حسابدار و یا داشتن کسب و کار کوچک. فکر می کنم اگر به امریکایی های کوریایی الاصل معلومات بیشتر در مورد ماموران اطفایه داده می شد، آنها با این کار علاقه‌مند می شدند.
در هر جای جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
چطور هستی؟ مشکل چیز جناب؟
میبخشید شما را مجبور کردیم اینجا به؟
نه تشویش نکنین، چی کده میتونم؟ سطح فاضلاب دوباره بالا آمده؟
اونا به ما گفتن قبل از اینکه اونا کدام کاری کده بتونن باید اول شما بیاین.
درست است. دلیلی که از ما برای رسیدگی به این گونه موارد کمک می‌خواهند این است که گاه آب وارد تجهیزات برقی می‌شود و یا وارد خروجی‌های برق می‌گردد و این مسئله خطر برق گرفتگی و نیز آتش سوزی را به همراه دارد. آنچه ما می‌توانیم انجام بدهیم این است که مسیر آب را قطع کنیم و یا حداقل میزان خسارت به ساختمان را کمتر کنیم. در این مورد این مرد زود متوجه موضوع شد و توانست خودش آب را قطع کند. در جریان شفت 24 ساعته اگر برای رسیدگی به یک مورد عاجل از ما کمک خواسته نشود ما در خوابگاه خود در منزل بالا استراحت میکنیم.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شفت دیروز مانند آن بود که با بهترین آدم ها کار میکنم. بنابراین هر روزی که اینجا هستم یک روز عالی است. اما واضح است که من دوست دارم به خانه برگردم و خانواده ام را ببینم. 24 ساعت یک مدت طولانی برای دور بودن از خانواده است.
ما هم دیگر را در کلیسا دیدیم، کلیسایی که شوهرم از دوران کودکی با آنجا می رفت. ما هر دو در گروه سرود کلیسا بودیم. پیتر گیتار می زد و من آواز می خواندم.
15 سال قبل هم دیگر را ملاقات کردیم و حدود 10 سال قبل ازدواج کردیم. ما دو فرزند داریم، 4 ساله و 4 ماهه. نام هایشان متیو و رایان است و بچه های فوق العاده هستند. داشتن اطفال همه چیز را تغییر می دهد. امیدوارم که این تغییر برای من در جهت مثبت بوده باشد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
Hey Greg, چطور هستی برادر؟
How you doing, brother? How are you?
چطور هستی؟
دست چپتان؟
چپ بسیار خوب.
ای وزی طرف می آمد.
جای تعجب نیست. موتر در وضعیت پارک است؟
بله، در وضعیت پارک است.
بسیار خوب. تیم مدیریت اضطراری خیلی زود می آید. بسیار خوب. سرتون به جای خورد؟
تا اینجایی که می دانم نه، اما یک صدای برخورد خیلی هوا را شنیدم.
درست است. کمی بلند بود. درست است؟ بسیار خوب.
بله. من کمی گیج شدم، اما نمیدونم که آیا علت آن دود متصاعد شده از خیمه بود. کمی مرا ترساند.
کار درست کردید که در موتر ماندید، اما موتر شما خاموش است. موترتان در وضعیت پارک است.
در وضعیت پارک است. موتر من خاموش است.
مطمئن نیستم که هر کسی بتواند این کار را انجام دهد. هر کسی برای این کار ساخته نشده. من نمیخواهم کسی را حذف کنم، اما این شغل بار و مسئولیت عظیمی به همراه دارد. مامور اطفایه بودن یکی از محدود مشاغلی است که در امریکا باقی مانده است. مردم به اداره اطفایه اعتماد دارند. آنها آنچی را ما انجام میدهیم زیر سوال نمیبرند. آنها نمیپرسند که ما چرا اینجا هستیم، و هر وقتی که ما کار خود را انجام میدهیم مردم توقع دارند که ما آن را با خوبی انجام بدهیم. توصیه من به مامور اطفایه آینده این است که صرف نظر از آن که چی میکند و کجا میرود، مطمئن شود که همیشه چیزهای نو یاد بگیرد. هیچ وقت یادگیری را متوقف نکنید.
بینندگان ارجمند، فیلم های مستند این هفته صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد. شاد و سلامت بمانید تا درود دیگر و مستند دیگر. پدرود.